د بشري حقوقو پروګرام مهروي د غراز مودې کرن لې و متخصص سره مرکه کړي. خو اوس یو ځل بیا په مو کړی د خبرونو لنډیسته. په کابل کې د ایران سفیر وايي هواد هوډ لري له افغانستان سره د اوبو او انرژي د پراختیايي پروژو په پلي کولو کې مرسته وکړي. علي رضا بیگ دلی د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي له سرپرست وزیر عبداللطیف منصور سره د پنځشنبه پر سپکتنه کې دا خبره کړې ده. د طالبانو تر واک لاندې د اوبو او انرژي وزارت په یوه خبر پاڼه کې دغه کتنه په اړه ویلي. دواړو چارواکو په افغانستان کې د اوبو د کمښت او وچکالۍ په اړه هم خبرې وکړې. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طبي پرسونل د روزنې په برخه کې 1500 ښځې د رواني روغتیا یو څلوېخ نورې د ساري ناروغیو د مخنیوي په څانګو کې روزلې دي. اروپایي ټولنې د دغو خزینه روغتیا پالانو د روزنې خبره د پنځشنبه پر سپ خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر کې کړې ده. د دې ټولنې په ټکو د روغتیا پالانې به د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو په کیفیت کې مرسته وکړي. د هالووش په نوم د بشري حقوقو یو سازمان ویلي د کډوالو پر یو موټر د ایراني ځواکونو په ډزو کې یو افغان وژل شوی دی. د سازمان د پنځشنبه پر سپ خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر د پیښې له ځای د ویډیو په خبرولو سره ویلي پیښه د سیستان بلوچستان په یمپور ولسوالۍ کې شوې ده. په ویډیو کې عیني شاهدان وايي امنیتي ځواکونو د کډوالو د موټر د درولو په خاطر د دې پر ځای چې پر ټایرونو ډزې وکړي په موټر کې ناس خلک پنه کړل. تر اوسه د وژل شوی افغان هویت معلوم نه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو په خپل تازه راپور کې ادعا کړې چې اسرایلي ځواکونو په غزه کې خلکو سره جنسي او د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک تاوتریخوالی کړی دی. په دې راپور کې چې پرون پنځشنبه خپور شوی ویل شوی چې اسرایلي ځواکونو د فلسطیني ښځو نارینه او ماشومانو له بشري حقوقو جدي سرغړونې کړې دي. د فلسطینیانو د هستوګنو په سیمو کې د څېړنو یو کمیسیون دغه فلسطینیانو له بشري حقوقو د سرغړاوي موارد مستند کړي او اسرایلي ځواکونو د فلسطینیانو پر ضد جنسي او د جنسیت پر بنسټ په تاوتریخوالي تورن کړي دي. بل پلو اسرایل بیا دا تورن رد کړي او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانی په یو اړخیز چلن تورن کړي دي. ازادي رادیو اوري د افغانستان بسګران په دې ورځو شپو کې په زینو سیمو کې سبزیجات او بزغلي دي. د زراعت متخصص پوهان زاکر الله ساپای په دې اړه له ازادي رادیو سره په دې مرکه کې بسګرانو ته یو لړ سپارښتنې لري. د مرکه په پیل کې خاغلی ساپی له یوې سیمې بلې ته د بزغلیو د لیک دی دوه په اړه وویل.
په دې ولایتو کې چې اوس وخت رسیدلی مثلا مشتقي من مشتقي علاقې دي په دې کې د سبزیجاتو غوښه فکر کوم هغه د وخت شروع کړی ده او ځینې تقریبا ډیر اثر تر ما چې پرمختللې ټکنالوژي نه هم دغه ګټه اخلي. په تونلونو کې په پلاستیکی خونو کې هغه بزغلی کوي. نو دا بزغلی یو ډیر باریکی دا ده چې دې نه تنها په مشتقي کې کوي او دې بیا دا بزغلی په کابل هم انتقالي. چې کابل کې د دې بزغلی انتقال او کینول زره کوم نه د هوا حالات ته مناسب دي او نه ودیز وخت ته مناسب دي. ځینې بزګر مو په کابل کې کړم په دې باندې لیکره دوککیږي او د بازار دی ګوري چې تیار بزګری پیدا شوی راځي چې وای خپل اوزریو کړو حالانکه چې دا مناسب نه دي. دا بزګری چې مشرقي کې تولیدیږي په مشرقي کې باید وکړل شي او هغه بزغلی چې د کابل د شرایطو لپاره چمتو کیږي هغه باید د کابل کې تولید شي.
استاد استاد صاحبای او بخښي عام خلک به دغه بزغلی څنګه پیښني؟
ډیر واضح ده د مشتقي بزغلی ډیر وخت رسیږي هغه چې کابل ته انتقالږي هغه د حالت کې چغې حساسیت د چاپیریال په وړاندې ډیر زیات وي. کایې ورځې بیرونو باسي او د کابل هواي وي او چی هغه خرابېږي او د کابل بزغلی د نسبت مشتقي بزغلی د دې په اساني پیژندل کیږي. حتی ځکه چې د لګروسته وده کوي لګروسته تولیدي او برابرۍ چمتو کوي چې پټې انتقالي او بل بیا لګره په صداقت هم متاسف منځ کې وي کنه ځینې اوقات نو بزګر بیچارهګان پدې کې دوکه کیږي هم اشتباه هم کوي. ستاسو خبر هم صحیح ده ولې بهتره دا ده چې لګره صداقت هم وي او هغه بزغلی چې په مشرقي کې تولید کی او زر انتقالي کابل ته د کابل په نوم خرڅ نشي او د بزګر په کابل کې خيار وسیږي. په کابل کې نه وایي کابل کې د کابل مثلا په جنوبی خواته مشرق شمالي خواته دا خلک هم باید دې ته متوجه وسیږي چې هغه د وختي زرګونیږي وختي وده کوي او د دې د شدیدې د محیط سره د چاپیریال سره توافق لري باید دغه
کار استاد صاحب یو بل تغییر چې راغلی دی هغه دا تغییر راغلی دی د اقلیم تغییر دی مثلا په افغانستان کې به په هغه ولایتونو کې چې د هوت پورستیو کې به خلګو بوزغلی شودل یا نیالګی کرل هلته څو هفته یا حتی یو میاشت مخکې په سرلې راځي او په سرلې نقش ښکاری لدی سره بچ کوي
دا هم خبره ده ځکه په کله چې موږ منیجمنت خبره کوو په دې کې اوله خبره ده چې د اقلیم تغیرات په دې باندې نظر ونیسي مثلا د آمادګی نیسي په بنجار رومي بنجان د دې لپاره چې په پټی کې وتا شرایط نمسې دي چې دی اخلي په کورو کې کړی او د دې دابت په شپینو وسیږي چې مثلا په دغه باندې سړه هوا سړه سیلې یو د فرازي دا سړه سیلې هغه د سړه سیلې دراتو وخت ځین د خپل تجربه هم لري او ځینې کچې ته په کومه پیمانه کوي دې ته باید پښبینو سي کچې ته د تاسو سیلې سره مخابره کوي دې باید خپل بوتي زړه ته زړه څوکي وپوخي مثلا د ګیاو په واسطه باندې د پلاستیک په واسطه باندې چې ته د امکانې وي نو کدا شان دې مت راځرونه چې دې سخت مشکل سره ستون به سره مخ کیږي نو په دې اساس دا وایم چې په کابل کې تولیدېږي او دغه شیان به مدرزه تونسي او مثلا په شمالي ولایتو کې په جنوبي کې د هر منطقې د هوا د حالاتو سره سم باید دی یو میاشت مخکې یا دوه میاشت مخکې یا یو نیمه میاشت مخکې دا په تونلو کې ګرین هاوسو کې یا په وړو خونو کې تولید کې او په دغه دی خپل مزرعه ته وباسي اوس په ټکنالوژي د مخته تللی ده هر ورځ باندې درجه د حرارت چې کیږي اعلانېږي کتي دغه درجه د حرارت هم تعقیب کی مثلا د هوا د حالات دی پوجي چې مثلا پر اتون کې افته کې درجه د حرارت ورځي کی مثلا د لسونه ټیټه راځي یا د پنځونه ټیټه راځي نو دا د سبزیجاتو لپاره ډیر زیات خطر را پیښي د کولې شي چې خپل سبزی وژغو دی او هغه پټ کی
هوا ته تاسو اشاره وکړه د سبزیجاتو د بزغلیو لپاره یو اټکل کول شي چې هوا تر څومره درجه پورې پروا نه لري چې راټیټ شي چې منفي تاثیر پیونه کی
بیا د نبات پورې فرق کوي مثلا ځینې سبزیجات لکه مولسرخک د پینځونه چاوا پر شي دا نه خرابېږي او نه تستوند پیږي مثلا پالک دې د پاره هم ستوند نه لا پیږي همدا شی ځینې اما ځینې نور نباتات لکه کچالو شو لکه ګسنی شو دا دې د هوا د حالات سره ډېر زیات حساس او ځان خرابېږي دې دا خبره هم چې تاسو ته دام دی کې سوت کی کنه دې تم دې لیک متوجي شي چې هغه نباتات مثلا پیاز دي د منی پیاز شنه پیاز کدا پیاز دی وختو کې دام د هوا د ټیټوالي او جګوالي سره دونه حساسیت نه لري مثلا ک پالک کې دی حساسیت نه لري کې چې د منسوخه کې دی حساسیت دونه نه لري که هوګه کې دی هم مقاومت لري اما ځین نور لکه مرچ شو لکه رومي بانجان شو لکه تور بانجان شو د به د هوا د تغیر سره لکه بینډي شو د هوا د تغیر سره ډیر حساسیت دی او ډیر زړه مند دي
د زراعت متخصص پوهان ذکر الله انصافی و چې بزګرو ته د سبزی جاتو دے بزغلی دے انکنولو پاڑا یولر سپارختنی لرلی
اساسی او بشری حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې ار وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه پاکباندی خبرې کوو لمر سره په دې خبرونه کې میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک وړاندې تر دې چې له خاغلی خپلواک سره خبرې پیل کړو د دوه تنو نظر د موضوع اړوند اورو
زمانوم رفیع الله سهار دی او د کونړ ولایت اوسیدونکو يم زبا وایم چې بدبختانه د سې چې دوا یا یو یا درې د ماشومانی هغه روزنه نیسی او نور ټوله کورنۍ یعنی 14 15 کس کورنۍ هغه ټوله روزه کیږي دا سپاملرنه نه کیږي نو هغه د ورځ ورځې په اوږدو کې چې هر څه پیدا کړه هغه خوري او خپل وخت په تیروي. دا دغه ماشومان سره د کورنۍ له خوا نه ظلم دی او زیاتې دی چې کیږي، ځکه چې هغوی باندې روژه نه اوړي خو هغوی کالن کې روژه نه لري، خو دوی په زور باندې دوی روژه کړي دي، ځکه چې سالم خواړه هغوی ته نه تیاروي. هغوی بیا د روژه ماتې په وخت کې د لویانو سره جنجال جوړوي او ناقراره کیږي، ځکه وږي پاتې شوي دي د ورځې، او هماغه لامل کیږي چې بیا لویان په دې باندې غصه کیږي.
زما نوم نیاز محمد همدرد دی، زه فعلاً په کابل کې اوسېږم. زما میرمن خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا آماده کوي، لکه څنګه چې د خپل ځان لپاره مسؤلیت احساس کوي، د خپل اولادونو لپاره هم د مسؤلیت احساس کوي او خپل اولادونو په وخت باندې غذا تیاری په روژه کې. زما اولادونه د هیڅ نه و داسې ستونزې سره نه دي مخامخ شوي چې هغوی ته په وخت باندې غذا نه وي آماده شوي. یو خو د تغذیې مسله ده چې لکه د هغوی په خپل وخت باندې تغذیه کیږي او د هغوی مثلا روزنه کیږي. د دې نه علاوه د کورنۍ مسؤلیت دی چې کورنۍ خپل مسؤلیت پیژني، په خپل وخت باندې خپل مسؤلیت ادا کوي. لکه څنګه چې په عادي وختونو کې تدری وخت غذا آماده کول د کورنۍ د میرمنې مسؤلیت دی، په روژه کې هم مسؤلیت دی. په خپل وخت باندې غذا رسیږي، د هغوی د وجود سالمه روزنه کیږي، په خپل وخت باندې تغذیه کیږي، او د دې نه علاوه د ټولنې د خپلې کورنۍ د خپل لور په وړاندې خپل مسؤلیت او وجیبه ادا کړی وي.
لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن له موږ سره میلمه مدافع وکیل وارث خپلواک دی چې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې خبرې کوي. خپلواک صاحب، په پایل کې درته وایي چې ار وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې آیا د ماشومانو تغذیه لکه څنګه چې پکار دی هغه سی کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې ټول دا مبارکه میاشت د عبادت چې لازم دی هغه د خدای ورته قبول او منظور وګرځي. په روژې میاشت کې د ماشومانو واقعا چې په ځینو کورنیو کې د هغوی حقوق د میاشت کې د هغوی تغذیه حقوق چې هغوی د تغذیه حقوق دا برابروي چې د یو مکلفیت ده، دا یو حیاتي موضوع ده، ځکه باید ماشومان په درست شکل باندې تغذیه شي. بدون شک چې د روژې مهال کې ځینې کورنیو کې موږ چې وینو دا هغه پکې ډیر کمی چې ماشومان ته دیګر وشي او ماشومان ته هغه لازمه تغذیه چې په نورو وختو کې کیږي لکه د غیر د روژې د میاشت نه کیږي، هغه تغذیه د روژې په میاشت کې نه کیږي. متاسفانه په ماشومان باندې روژه خدای پاک نه ده فرض کړی ترڅو دوی روژه ونیسي، ځکه چې دوی سلامت ته ضرر رسول کیږي. نو خبر دا وی چې ماشومان ته کچیته نوې خطه ورته یا نوې دیګه ورته نشي کولای پلار یا مایندې، نو ادي اقل د ماخام نه چې سپات کیږي یاد لږ اضافه وکړي چې سبات ورته غرمه کې دوی ته وتوانیږي چې یو سپات وسی چې ورته تغذیه له خاطر ورته ورکی. او د سهار چای هم متاسفانه په ځینو کورنیو کې دا غده چې یو خو سرګردانیان یو بل قزان باندې دغه سی او فشار راولي چې ګواکې زه روژه یم او زه د ملاس نه کیږي، دا توان ما کې نشته چې زه اوس ماشوم ته هم د سهار چای ورکوم، هم به د غرمې ډوډۍ ورکوم، بیا به هم ماشومان خو زرزر وږي کیږي، نو بیا به د مازدیګر هغه ورکوم. نو په ټوله کې پروژې میاشت کې د ماشومان حقوق له هر نظر نه، له تغذیې له نظر نه، د هغو سره د رویې نه، د هغو سره د لطف او مهربانۍ نه، په دې ټول اړخو کې متاسفانه چې پروژه کې د ماشومان حقوق تلف کیږي.
خپلواک صاحب، که په دې خبرې وکړئ که څه هم تاسو یو څه یادونه وکړه، د دې موضوع علت څه کېدلی سي؟ د عامه پوهاوي نشتون، د ماشوم له حق څخه بې خبري، د کورنیو بې پروايي، ځان یو ډول آسوده ساتل، هغه عمده علت څه ګڼي چې د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه حق تر پښو لاندې کیږي؟
په ټوله کې هغه داده چې دغه تقریبا مربوطه د سواد تعلیم کچ پورې اړه لري. که چیرته یو څوک سواد کافی اندازه وسي او تعلیم وسي، او په ټولنه کې دولت هم د ماشومانو د تغذیه او د حقوقو په حق له عامه پوهاوی وکي، نو بیا په دې صورت کې هغه کم حقوق چې دي هغه که چیرته روژې میاشت وسي او که چیرته نور میاشت وسي هغه تلف کیږي. نو دلته موږ ته غټه مشکل داده چې د سواد خبره ده د ماشومانو د پیدایښت نه مخکې باید فامیلو ته وویل شي چې دا ماشوم څه حقوق لري. مونږ ته صحیح ده په کلیو بانډو کې ملایان وایي چې مسجدو کې چې حقوق دا ده چې نوم پکې ده او شودې ورکه او داسې ډېر سطحي اندازه باندې دا خبرې کوي. ولې مونږ ته په دې دیني پوهاوي په څنګ کې د ارواپوهنې تعلیمات هم لازمه دي چې تر څو د هغوی نظریات هم ولرو د ماشومانو د لویښت په خاطر، د ماشومانو د ذهنو د ودې په خاطر، د ماشومانو لکه د جسمي ودې په خاطر باندې مونږ ته ویل کېږي چې دوه نیم کاله باید یو ماشوم ته شودې ورکړل شي. ولې اوس عامه پوهاوی نه ده شوی چې تر دوه نیم کاله پورې باید فامیلونه دا په نظر کې ونیسي چې تر څو مخکې له دوه نیم کال نه د بل ماشوم نه راوړي، ځکه د ده حقوق له هماغه وخت نه تلف کېږي. مونږ ته ویل شوي دي چې شرعي علومو کې چې تاسو تر دوه نیم کاله پورې ماشومانو ته شودې ورکړئ، ولې هغه نور ابزار باندې خبرې نه دي شوي چې څنګه تاسو وتوانېږئ دغه نه جلوګیري وکړئ. یو ماشوم به یو کلن شوی نه وي چې بل ماشوم پیدا کېږي. نو صحیح ده چې دا هر څه د خدای پاک هغه ده چې دا خدای پاک ورکوي، ولې په دې کې تدبیر انسانانو ته هم پکار ده. باید انسانان خپله تدبیر ولري، ورته فکر وکړي چې هلته ورته دوه نیم کاله د شیدو ورکولو حق ورته ورښودلی ده. په میندو کې که په پلرو کې دا د ماشومانو حقوق ضایع کېږي، او همغه چې په جامعه کې یو ساتنه ماشوم نه تقدیمېږي، هغه ماشوم یو تکلیف لري.
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې که ماشوم ته تغذیه لکه څنګه چې پکار ده هغسې ونه رسېږي، نو سمه واده نشي کولی. کله چې یو ماشوم له کورنۍ څخه دغه تغذیه ته پاملرنه نه کېږي، دغه د ښې ساتنې روزنې حق په نظر کې نه نیول کېږي، دا ماشوم څه ډول لویږي؟ اولی کورنۍ ته زیان څوي، ځان ته زیان څوي، او ټولنې ته کوم مشکلات دی اړولی سي؟
کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې وده ونه شي، اولا خو د خپل جسمي کمزورتیا لري چې د خپل هغه شکل باندې چې باید رشد وکړي، د هغه رشد او نمو بطی کېږي، سلوکی کېږي. دا خو ټولنه غټه هغه ضرر خپل ماشوم ته، ځکه هغه کوم ویټامینونه چې بدن ته لازم دي هغه ویټامینونه د ته نه ورسیږي. نو دا چې لږ زره سن یو څو لږ زره لوړ کېږي، دا په مختلفو امراضو باندې مبتلا کېږي. د هغوی شکل سم نه وي، د هغو غاښونه سم نه وي، د هغوی جلد سم نه وي، د هغوی هډوکې وده سمه نه وي. دا هغه شیان دي چې موږ خپله په جامعه کې وینو. او راغو دده چې کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې د هغه تغذیه نه شوي، د هغه پاملرنه نه شوي، نو هغه خپله جامعې ته هم یو غټ خطر ده. هغه اوغدهیي، هغه فکر ډیر حوصله نه لري، حوصله مندي نه لري چې یو کار کې حوصله ولري. نو هغه داسې همیشه په جامعه کې خشونت کوي، ډیره حده پورې د خپل په اعصابو باندې کنټرول نه لري. نو همدغه ټول لاملونه دي چې په جامعه کې جنجالونه پیدا کیږي، له همسایګانو سره، له ملګرو سره، له خپلوانو سره. بس کله چې فامیل تشکیلوي، غټ غیدای چې په فامیل کې مشکلات ایجادوي، ځکه چې دا صحیح وده نه کړي.
بله، راځو د حل لارو ته. څه کول پکار دي کورنیو ته؟ البته هغو کورنیو ته چې هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو تغذیه ته پام نه وي، دوی ته څه کول پکار دي؟ د څه ډول مهال ویش له مخې باید خپل ټول کارونه تنظیم کړي چې که دوی روژه دي نو ماشومانو باندې روژه ونه نیسي؟ څه ډول کېدلی سي چې دا ټولې چارې سنبال کړي؟
د روژې یو هدف همدا ده چې دوی د هغه چا چې هغوی مثلا ناداره دي، هغوی څه نه لري د خوراک لپاره، یعنی احساس د تندې او احساس د لږې سړي ته ورکوي چې باید دا خپل په ځان کې دا احساس وکړي چې زمونږ دا ګاونډی دا څه نه لري، یا زمونږ دا اولاد. نو دا به ډېره مهمه هغه وي چې که چېرته یو څوک روژه نیسي او د هغه اولاد بیا وږی، نو زه فکر نه کوم چې د شریع لحاظ نه د روژه هغه کوم ثواب چې ورته خدای پاک په نظر کې نیولی ده دته ورکړل شي، ځکه خو دا عملا خپله احساس کوي د لږې د تندې بیا سربېره د هغه د خپل د اولادو د تغذیې په هکله سم هغه نه کوي، یا د تنبلۍ له لاسه، یا له دایي چې زه روژه یم، زه دا توانین لرم. نو په دې صورت کې دوی هغه ثواب به زه فکر نه کوم چې هغه پوره ثواب چې خدای پاک ورته روژه دار ته نظر کې نیولی ده ورکړي. لازمه ده چې ماشومانو ته په صحیح توګه باندې هغه څه خواړه چې د روژې جریان کې هم ورته ورسیږي، په دې نظر یم چې دوی به ثواب لا هم زیات وي، ځکه اصلا خو مکلفیت لري پلار و مور چې کوم ماشوم چې د دوی ده د هغوی د تغذیې مکلفه مسؤلیت لري چې دا باید تغذیه کړي. ول د روژې په میاشت کې برالاوې چې باید تغذیه کړي، نور هم ثواب لري چې دا ماشوم وږی پاتې نشي. نو لازمه ده چې کورنۍ په دې بخش کې هغه کم تقسیم اوقات باندې چې مخکې ډوډۍ ورکوله صحیح ده، که ډوډۍ ورته نه تازه نشي پخولی، حداقل دغه په روژه ماتي کې دومره ډېر خواړه پاخه کي چې دوی سبا غرمې ته پاتې شي، دوی سبا سهار ته پرې تغذیه وشي، او دوی که سبا مازدیګر ته ډوډۍ خوري هم تغذیه وشي. صرف دغه کول په کار دي چې اوله خو باید ورته دغه کومه ډوډۍ چې ده که ورته تازه تیارولی شي خدا خو ډېر ښه، او که چېرته نشي کولی نو د روژه میاتې خواړه لکي تر څو ورته پاتې شي د غرمې لپاره.
کله چې د روژې په میاشت کې ماشومانو ته رسیدګي نه کېږي د دوی خوراک، د دوی څښاک، اتله دوی سره خشونت کېږي، ماشوم له روژې نه څه ډول یو برداشت کوي؟ چیرې دا دومره یو سخته میاشت ده چې د دوی ټول حقونه دلته تر پښو لاندې کېږي، کورنۍ ورته ډوډۍ په وخت نه ورکوي، سم چلند نه ورسره کوي، له روژې نه ماشوم څه مفهوم اخلي د کورنۍ په دې کار سره؟
که چیرې یو ماشوم ته روژې میاشت داسې یو معرفي شي چې روژه میاشت کې دته ولګه ورسیږي، دته تنده ورسیږي، دته پالنه ونشي، نو طبعا دا د خپل د روژې میاشت سره دا علاقه نه پیدا کی، بلکې دته د سیو تور یو د د مشکل او د جنجال سترګه ورته ګوري. که چیرته بل وخت کال ته بیا روژه راځي او فامیلونه د خپل په منځ کې وایي چې روژه راغله، نو د په دې ذهن کې، د په دې فکر کې داسې یو تیاره هغه راځي، تصویر راځي د روژې لپاره، نو طبعا هغوی له روژې نه کرکه راځي، په روژه کې موږ ته صدمه رسیږي، موږ ته زیان رسیږي. نو لازمه دا ده چې په روژه کې مهرباني لا نور هم ډېره شي نسبت له مخکې نه، ځکه دوی ته د روژې اغه کوم پیغام چې روژه لري او ته ورسول شي، ترڅو ورته وویل شي دغه ذهن په دې اماده اوسي چې روژه د برکتو میاشته، روژه د مغفرت میاشته. کچیرته یو ماشوم په مخ کې مونږ وایو چې روژه د برکت میاشته، ولې ماشوم خو متمات فکر ته دار راځي چې دا څنګه برکت ده چې زه پکې وګایم، زه پکې تګایم، ما پکې ډوډۍ سم نه ده، ما ته پکې پټکی کیږي، په تیر ځین پلرونه چې فکر کوي چې زه عملی یم نو راځه چې وس هرڅه وایل غواړم نو دو باندې خزه باندې فامیل کې نو زکه عملی ام او روژه پتن کړایم، نو دا په واقعیت چې ماشومان باندې ډیر یو منفی اثر لري، دوته د دین الهام یو ډیر مشکل کار او د ډیر تیاری میاشته الهام ماشومان ته رسید.
بله، په اخر کې به دا ډول کورنۍ او تدې تاسو پیغام هم ولرو چې د روژې له میاشتې نه د عبادت لپاره استفاده وکړي، په دې کې عبادت وکړي، د خدای د رضا لپاره روژه نیسي دوی، او بیا اپلو له خپل ماشومانو سره داسې چار چلند کوي چې هغه نه په حقوقي لحاظ، نه په انساني لحاظ، نه په شرعي لحاظ هغه مناسب دی. د ډول کورنۍ ته به تاسو یو پیغام هم ولرو.
روژه خو د خدای پاک میاشت ده، لکه څنګه چې خدای پاک چې روژه وایي زما ده او د ده ثواب هم زه ورکوم، نو باید په دې میاشت کې مونږه حوصله ولرو، په دې میاشت کې زغم مو ډېر زیات وسي، په دې میاشت کې باید مونږه ټول اوش او فکر د عبادت لپاره وسی. دا خبره به هغه نه وسی چې د ماشومانو تغذیه هم جز دی او عبادت، ماشومان پالنه دغه سره خرابیا په کورنۍ کې خرابیا، که هغه ماشومی که هغه د ماشومان موري، نو دو سره خرابیا دا د روژې په تکمیلولو کې غټ رول لري. که چیرې یو څوک روژه نیولی وسي او هغه ماشومان سره بد چلند وکړي، خپل ښځو سره بد چلند وکړي، نو زه مطمئنه یم چې ده صرف د خپل خوله تړلې ده د سکاخ او د خوراک څخه، نور کم فضیلتونه چې د روژې دي د هغه نه به نصیب کېږي، نه کم عبادات چې پکې لازمه دي، کم ثوابونه چې روژهدار ته ورکول کېږي، نظم مطمئنه چې د سړي ته به نه ورکول کېږي، ځکه د خشونت کوي ماشومانو سره په کور کې، ولې ځان ته وایي چې ما روژه نیولې ده. نو که چېرته یو څوک په ښه ډول باندې چې هغه ټول ثواب د روژې ورته ورکړل شي، په اوله برخه کې باید دوی په کورنۍ کې د خپل چلند په ډېر تواضع سره او په ډېر مهربانۍ سره وکړي، داسې نه وي چې دا ماشومان ووهي، ښځې ووهي، ولې ما روژه نیولې ده، روژه ټولو به نیولې کې د خزم روژه نیسي. نو تاوتریخواله په کورنیو کې د روژې هغه فضیلت چې کوم روژه دار لري هغه له بینه وړي.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، ژوند دي اوسئ.
قدرمن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې ار وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې خبرې وشولې. لمک سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک تربیه پرځ کې چې یاست الله ممال او ملګری.
داد کمزا لم للاسا چه ظلمونو که مش پیده او وطنو جوڑما تنده تورتمونو که مش پیده داد کمزا لم للاسا ظلمونو که مش پیده
چه ظلمونو جوړ ماتم دے تور تمونو کې مش په دې داد کوم زا لم لالا س چ ظلمونو کې مش په دې او وطن نو جوړ ماتم دے تور تمونو داد کمزا لملا لاسا چو ظلمونو کی مش پیدی